چشمای مهربانش مهر و وفای داره.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زاسفی ولستان اگزام تاسو ازادي رادیو ته غوښتست په روانه یو ساعت پښتو خبرونه کې چې د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دویمه نیمه یې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې اوري چې افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی احمد ځای په دې هڅه کې دي چې د نوې کابینې له جوړېدو مخکې ادارې او وزارتونه ارزیابي کړي او د تشکیلاتي تورم مخنیوی وکړي. له بلې خوا مشرانو جرګې خبرداری ورکړی چې د پاکستاني پوځ د راکټي حملو په اړه امریکا چپ خوله پاتې شي، د کابل او واشنگتن ترمنځ شوی امنیتي او دفاعي تړون به لغوه کړي. لومړی خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبريږي او اوري چې له ایران څخه رسیدلي راپورونه وایي دی وی الوتکه د نسکرودو په نتیجه کې وو کسان وژل شوی. خو اوس په مکړی د افغانستان خبرونه ته چې سید کمال شارفی در اوروي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی هڅه کوي چې د کابینټ تر جوړېدو مخکې وزارتونه او نورې ادارې برسې کړي ترڅو په دغه ادارو کې د تشکیلاتي تورم یا پړسوب مخه ونیسي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امریکایي چارواکي باید له دې وروسته پر افغانستان د پاکستان راکټي حملو په وړاندې چوپه خوله پاتې نسي. او د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې یو شمېر انتحاري حمله کوونکو د دې ولایت امنیت قمندانۍ د خوړو پر خونې ډلې زه وسلواله حمله کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی هڅه کوي چې د کابینټ تر جوړېدو مخکې وزارتونه او نور ادارې برسې کړي ترڅو په دغه ادارو کې د تشکیلاتي تورم یا پړسوب مخه ونیسي. د جمهور رئیس احمد زی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ازادي رادیو ټول چې ځینې وزارتونه او ادارې د حکومت په تشکیل کې اضافه وي چې د ولسمشر اشرف غنی احمد زی لخوا لمانځه یوړل شوی.
بعضی ادارات موازی وجود داره.
یو شمیر موازی اداری او به هدف وزارتونه شته چې د افغانستان پر ملت ډیر لګښتونه تحمیلوي. هغه ادارې چې تکراری کارونه کوي هغوی باید لږ تر لږه د انتقالي دورې په دې کمه موده کې حد اکثر 45 ورځو په ترڅ کې به وارزول شي او هغه ادارې چې موجودیت یې هیڅ اړتیا نشته هغه به منحل شي.
شاغلی محمدی ویل چې په نوې کابینه کې وړتیا، مسلکیتوب او کاري تجربه یوازینی معیار دی چې په نظر کې نیول شوی دی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امریکایي چارواکي باید له دې وروسته پر افغانستان د پاکستان راکټي حملو په وړاندې چوپه خوله پاتې نسي. سناتورانو نن د نن ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د امنیتي سند له لاسلیک په اساس امریکا باید له افغانستان دفاع وکړي او پر پاکستان فشار راوړي ترڅو پر سرحدي سیمو راکټي حمله بندي کړي. سناتورانو وویل چې ډیر ژر په دې اړه له ولسمشر اشرف غنی احمدي سره هم ملاقات وکړي. په خو داسې هیلې موجودې وي چې امریکا سره د امنیتي سند له لاسلیک دوه سره به په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې او حملې بندي شي. خو اوس داسې ښکاري چې د پاکستان په دې فعالیتونو کې بدلون نه دی راغلی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې یو شمېر انتحاري حمله کوونکو د دې ولایت امنیت قمندانۍ د خوړو پر خونې ډلې زبسلواله حمله وکړه. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قدری ازادي رادیو ټول چې حمله کوونکي د پولیسو له یونیفورم نه په ګټه اخیستنې د قمندانۍ توامخانې ته ننه سیو. نوموړي زیاته کړه چې حمله کوونکي دوه تنه وو چې دواړه د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه پولیس ته دا وشت مرګجول پاره څو نه ویل، خو په سیمه کې شهیدان ازادي رادیو ټول چې نرته شل پولیس په دې حمله کې ژوبل شوي دي. او د افغانستان د رسنیو د بازار بنسټ د خبرلاند د حکومت د خوندیتوب لپاره د ملي وحدت حکومت د بشنهادونه یو بسته برابر کړی دی. د دې بنسټ مشر حمید پویا د یک شنبه ورځ ازادي رادیو ټول چې د دې کار هدف یې د خبرلاند په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل او د خبرلاند د دندو خوندیتوب دی. نو موږ ویل چې ډیر ژر به د بشنهادونه دغه بسته ولسمشر اشرف غنی احمد زی ته وړاندې شي. خبرلاند هم د ملي وحدت حکومت واړي چې د بیان د ازادي د پیوړتیا په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي او موجوده لاسراوړنې نور هم پراخ کړي. داو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
سلامونه. لیران څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د ویلوته کې د نسکرودو په پیښه کې وکسن وژل سوي چې درې د ایران عالی رتبه چارواکي دي. د غلوته کې د ایران جنوب ته سفر کوي چې پر امنیتي قواوو د سختریزو وسلوالو د ورستیو بریدونو مسأله وڅېړي. په وژل سویو کې یو د ایران د پولیسو د انتظامی ځواک مرستیال او دوه نور د پولیسو قمندانان پاتې څلور مسافر د پولیسو اړوند کسان دي. دغه کسانو له تهران زاهدان ته سفر کوي چې د تیر چهارشنبه د ورځې د حملو په اړه تحقیقات وکړي. په هغو حملو کې د ایران د امنیتي ځواکونو 15 غړي وژل شوي وو. د الوتکې ټوټې نن په یو غرنی سیمه کې پیدا شوې دي. د سرحدي پولیسو او قمندانو ویل چې الوتکه په کوم میزایل یا بلې وسلې نه ده ویشتل شوې.
د عراق د پلازمینې بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د تېرې شپې په موټر بم حملو کې لږ تر لږه 38 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. امنیتي چارواکي وایي چې لومړۍ حمله پرون ناوخته هغه وخت وسوه چې یو ځن وژونکي د بغداد د شمال په کاظمیه سیمه کې پر یوه پوسته چاودنه وکړه او 13 کسان یې ووژل چې درې پولیس دي. بله موټر بم چاودنه شوله سیمې ته نږدې وسوه چې اووه کسان یې ووژل او 28 نور ټپیان کړل. په شوله کې پر یوه پوسته بیا یوه بلې به موټر بم چاودنې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی، خو د سنیانو په رهبرۍ سخت دریځي وسلول او د دوی متحد سنی قبایلي جنګیالي وخت نا وخت د عراق پر شیعهګانو حملې کوي. بل خبر دا دی چې د عراق چارواکي وایي د یوه موټر بم د یوه بم په چاودنه کې د لویدیز انبار ولایت د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. په انبار کې عمدتاً سنیان میشتي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پکې له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د انبار د ولایتي شورا مرستیال وویل دغه بمي چاودنه نن سهار د جنرال احمد الدلیمی د موټرو کاروان ته نږدې شوی او د یې وژلی دی. چاودنه تر مادي په هغه سیمه کې شوې چې پرون د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه ونیول سوه. د امریکا دفاع وزیر وایي که څه هم پرون د بغداد په شیعه میشته سیمه کې موټر بم حملو ګڼ کسان ووژل، خو د عراق امنیتي ځواکونه لا هم پر بغداد بشپړ کنټرول لري. چک هیګل دغه څرګندونې په چیلي کې په داسې حال کې وکړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د بغداد په لویدیز انبار ولایت کې د عراق پر دولتي ځواکونو خپل فشار ته دوام ورکړی دی. هلته د عراق په شمال کې د امریکا الوتکو د عراق پوځیانو ته چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا محاصره شوي مهمات، خواړه او اوبه ورسول. هیګل وویل واشنگتن له ترکیه سره د سوریې د منځلارو یاغیانو دروازنې په اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې به جنګیږي په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. هیګل زیاته کړه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي حملو سختریز وسلوال شاتک تاړ کړي چې هڅه یې کوله د سوریې سرحدي ښارګوټی کوبانی ونیسي. د زیاته کړه سختریزو وسلوالو لا هم د کوبانی ځینې برخې نیولي او دغه ښار ته یې ګواښ متوجه کړی دی. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مهم استازي نن په قاهره کې په یو کانفرنس کې راغونډیږي. په دې غونډه کې د غزې بیا رغونې ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مالي مرستې پر زیاتولو خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ده 13 تنه نور سیالان د غرض د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به د 1,600,000,000 په ارزښت د بیساري مرستې غوښتنه وکړي. فلسطیني حکومت په شپږ اویا مخونو کې د بیا رغونې یو پلان ترتیب کړی او د 4,000,000,000 مالي مرستې غوښتنه کړې وه. د دغو پیسو ډیره برخه به د 1,00,000 کسانو لپاره چې په جولای او اګست میاشتو کې د جګړې له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي د کورونو پر جوړولو ولګول سي. د اسرایلي پوځ په عملیاتو کې 2,200 فلسطینیان ووژل شول چې ډیری یې ملکیان وه. په همدې حال کې له غزې نه د سختریزو وسلوالو په حملو کې په اسرایل کې 3 کسان وژل شوي چې ډیری یې سرتیري دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د کنفرانس په څنډه کې له فلسطیني ولسمشر محمود عباس سره هم وګوري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غواړي. د خبرونه به هم وګوري. اول ولې د ازادي راډیو وی پانه تور شي پاتې ده ازادي راډیو ټکی اورک. افغان چارواکي وایي د نوي کابینې له جوړېدو مخکې ادارې ارزیابي کیږي او کېدای شي ځینې ادارې چې په ګټه نه دي تمام شوي هغه لغوه شي.
اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن، فقط تنها اداراتی خواهد ماندن که کارکرد عینی برای جامعه خواهند داشت.
من په کابل کې د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونه غړو د مظاهرې په ترڅ کې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک وغانده او هغه د هیواد په زیان وباله. د بلخ په امنی قومندانې باندې دوه وسلوالو حمله کړې چې په نتیجه کې ولس پولیس ژوبل شوی او په خپل دوه حمله کوونکي هم لمینځه تللی دي. په هلمند کې شمیر دولتي مامورینو او د ولایتي شورا غړو د لخرګه خرولي او د ولایت مقام په پراخ اداري فساد تورن کړل او په داسې حال کې چې د سوریې پر کوباني ښار د اسلامي دولت د وسلوالو حمله دوام لري او کوردي جنگیالي هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ مرسته له دې ښاره دفاع کوي. د پروګرام نیمایي ورسته برخه د ورکوښو د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه ته ځنګړي شوې.
افغان چارواکی وی ولسمشر اشرف غنی احمد زای په دې هڅه کې دی چې د نوې کابینې له جوړېدو مخکې ادارې او وزارتونه ارزیابي کړي او د تشکیلاتي تورم مخنیوی وکړي. په حقوقي چارو کې د ولسمشر احمد زی سلاکار عبدالعلي محمدي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په نوې کابینه کې به د وړتیا، تخصص او تجربې معیارونه په پام کې ونیول شي. ښاغلي محمدي ټینګار وکړ چې نوې کابینه به په یوې نیمې میاشت کې جوړه شي او هیڅ داسې تضمین نشته چې پخواني وزیران دې پکې ځای ولري. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
د وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو د ګمارلو په برخه کې د یو لړ معیارونو په پام کې نیولو سره سره نوی افغان حکومت د موازي وزارتونو او ادارو د ګډولو او منحل کولو لپاره هڅې تیز کړې دي. افغان چارواکي وایي یو شمېر وزارتونه او ادارې د حکومت په چوکاټ کې اضافي دي او د ولسمشر اشرف غني احمدزي لخوا به له منځه یوړل سي. د ولسمشر احمدزي حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې که څه هم په مشخصه توګه د دغو وزارتونو او ادارو نومونه یاد نه کړل، خو زیاته کړې چې دغه ادارې زیات لګښتونه لري.
بعضی ادارات موازی وجود داره، بعضی وزارت خانه های بی هدف وجود داره که
یو شمیر موازی داری او بی هدف وزارتونه شته چې د افغانستان پر ملت ډیر لګښتونه تحمیلوي. هغه ادارې چې تکراری کارونه کوي هغوی باید لږ تر لږه د انتقالي دورې په دې کمه موده کې حد اکثر 15 ورځو په ترڅ کې به وارزول شي او هغه ادارې چې موجودیت ته هیڅ اړتیا نشته هغه به منحل شي. یوازې هغه ادارې به پاتې کیږي چې د ټولنې لپاره عیني کړنې ترسره کړي.
ښاغلی محمدي د غرض ویل ولسمشر اشرف غني احمدزي راتلونکې یو نیمه میاشت انتقالي دوره بللې او په دغې موده کې د وزارتونو او ادارو د ارزونې ترڅنګ به د پوهې، ژمنتیا او تخصص پر اساس نوې کابینه جوړه کړي. عامو خلکو یو شمېر بنسټونو هم د بیلابیلو غونډو پر مهال د افغانستان له نوي ولسمشر غوښتنه کړې چې د لوړپوړو چارواکو په ګمارنه کې تخصص، ژمنتیا او تجربه په نظر کې ونیسي. له دې وړاندې ولسمشر احمدزي هم په غونډو او ناسو کې ویلي چې ضوابط به پر روابطو حاکم وي او کار به وړو او با تجربه کسانو ته وسپاري. په ورته وخت کې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ازادي راډیو ته وویل په نوې کابینه کې د پخواني وزیرانو د حضور په اړه هیڅ ضمانت نشته.
معیارهای مشخص بر اساس تخصص، بر اساس شایستگی و بر اساس
د اشخاصو د مدیریتي وړتیاو او تخصص پر اساس په ځانګړي معیارونو تعریف شي. له موجوده چرو څخه کداسې کسان وي چې په دغو معیارونو برابر وي، نو ښایي ولسمشر ورسره موافقه وکړي چې یا په خپلو برخو کې او یا نورو برخو کې کارونو ته دوام ورکړي. خو هیڅ تضمین نشته چې حتما به دا کسان هم وي. د ولسمشر لپاره یوازې معیارونه او اړتیا مهمه ده.
ولسمشر اشرف غني احمدزي ویلي چې د لوړې تر مراسم وروسته د 15 ورځو په جریان کې به نوې کابینه اعلان کړي او د هغوی په ګمارنه کې به د پوهې، تخصص او ژمنتیا معیارونه په پام کې ونیسي. نوموړي د غرض ویل چې له اداري فساد سره په جدیت مبارزه کوي او موازي بنسټونه به له منځه یوسي. عام خلک او مدني ټولنې هم له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر اشرف غني احمدزي د وروستیو کړنو هرکلی کوي او وایي چې باید په افغانستان کې د اداري فساد او بې قانونیو مخه ونیول سي.
د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د نوي حکومت له هغه اقدام څخه هرکلی کوي چې د نوي کابینې له جوړېدو مخکې به ادارې او وزارتونه ارزیابي کړي او د تشکیلاتي تورم مخنیوی کوي. په حقوقي چارو کې د ولسمشر احمدي سلاکار عبدالعلي محمدي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل نوي افغان حکومت د موازي وزارتونو او ادارو د ګډولو او منحل کولو لپاره هیڅ تیزی هڅې کړي دي. د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صافی د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو احسان الله حکمت سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت نوي اقدامات څنګه ارزوي.
هر څه چې ډېر مهم دي د افغانستان په حکومت کې په ځانګړې توګه په 13 کلونو کې یو شمېر ادارې رامنځته شوې چې له یو بل سره یې هغه وظایف، مسؤلیتونه او صلاحیتونه تداخل درلود چې دا نه یوازې د دې لامل شوي چې کارونه په سمه توګه سرته ونه رسېږي، بلکې د فساد او کاري تداخل لامل هم شول. هغه څه چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غني حقوقي سلاکار په وروستیو کې ویلي دي چې باید یو شمېر ادارې له یو بل سره مدغم شي، دا واقعا ډېر نیک ګام دی. د مثال په توګه د تفتیش عالي اداره ده، له اداري فساد سره د مبارزې علی اداره ده، او لوی سرنوالی ده چې د قانون پر اساس باندې وظایف تقریبا له یو بل سره نږدېوالی لري او حتی په ډېر برخو کې له یو بل سره تداخل لري. هغه څه چې ډېر مهم دي که دا ادارې له یو بل سره مدغم شي او وکولی شي یوه قوي مرجع د قانون حاکمیت لپاره وي، دا ډېره ګټوره ده او کولی شي چې هغه خلاوې چې په تېرو 14 کلونو کې وي دا ډکې کړي.
بلی حکمت د دغو ادارو په متغمولو یا منحلولو سره څومره د اضافي مصارف مخه به ونیول شي او ګټې به یې څه؟
هغه څه چې زه فکر کوم په اساسي توګه ډېرې زیاتې ګټورې دي د افغان ولس لپاره، ځکه یوه مستقیمه مرجع لري، خلک به هلته مراجعه کوي، هلته به ورځي او خپل ستونزې به ورسره شریک کوي. بلې خوا هغه څه چې اندېښنه ده د موږ له خوانه څخه هغه دا ده که دا ادارې له یو بل سره مدغمې شي یا یو شمېر ادارې منحل شي، هغه کارکوونکي چې په دغو ادارو کې کار کوي د دوی هغه برخلیک به څنګه وي؟ دې لپاره تر اوسه د شي ځانګړی کوم پلان یا یې نه لري جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی، او یا هم له رسنیو له خوانه نه ده نشر شوی. خو مهمه دا ده چې دغه کسانو ته باید په دوی ادارو کې چې کار کوي دوی ته باید وظیفې ورکړل شي، ځکه موږ تاسو ډېر پوهیږو چې په خصوصي سکتور په افغانستان کې دا تر اوسه هغه خپل پرمختللي حالت ته نه ده رسېدلی او نه هم پایداره دی چې وکولی شي دا کسان جذب کړي. په وروستیو کې ریاست دفتر له اداري امور سره یو ځای شو، همدا اوس تقریبا 300 کارکوونکي ریاست دفتر لري، هلته د هغوی برخلیک نامعلومه ده، په ځوړند حالت کې ده. د دوی لپاره باید داسې پلان ولري چې هغه کارونه منسجم شي، هغوی په بل ادارې کې ځای ورکړل شي، له یوې خوا فساد راکموي او له بلې خوا د ولس او د دولت ترمنځ د کوم واټن چې په تیرو 1300 کلونو کې متاسفانه رامنځته شوی دا به هم راکم کړي او له منځه یوسي.
د دې مسایلو ترڅنګ ستاسو سپارښتنه څه ده چې باید کار وړ او مسلکي کسانو ته وسپارل شي؟ لکه څنګه چې په تیرو 1300 کلونو کې په دې برخه کې نیمګړتیاوې ډېرې وي، اوس مهال د ملي وحدت حکومت نه ستاسو غوښتنې څه دي؟
خو کچېری کار اهل کار ته وسپارل شي دا به ډېره ښه وي. زه مطمئن یم انتخاباتي کمپاینونو پر مهال جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ولسمشر او اجرائیوي رئیس جناب ډاکټر عبدالله عبدالله دواړو دا ټینګار کاوه چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي او دوی خپل هغه پروګرامونه هم وړاندې کړي ول. نو دوی دواړه دې ته ژمن دي چې هیله من یم چې دا کار سرته ورسیږي او انشاءالله چې دا کار به سرته ورسیږي.
د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه سم له حکمت سره مو د ناجي صافي مرکه اوریده. په دې مرکه کې مو اوریدل چې ښاغلي حکمت د حکومت له حقیق دم څخه هرکلی وکړ چې د نوې کابینې له جوړېدو مخکې به اداري وزارتونه ارزیابي کړي او د تشکیلاتي تورم مخنیوي به وکړي، خو ښاغلي حکمت ټینګار وکړ چې د نوې ادارو او د پخوانیو مدغم شوې ادارو کارکونکي باید په نوې ادارو کې ځای شي او هغوی د وزګار پرې نه خودل شي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خو اوس ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له وو د ماښام تر وو پورې پر افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. د ازادي راډیو د دغه یو ساعته پښتو خبرونه دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی چې موضوع یې هم د وینې د کمښت په اړه ده. په دې اړه به راغلی ډاکټر صاحب په دې اړه خپل توضیحات ورکړي او همدارس تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې پاتی ده facebook.com/azadiradio د وینې د کمښت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خپلې پوښتنې همدا اوس تر 12 دقیقو پورې له موږ سره شریک کړئ، تر مونږ وکولای شو له هغې لارې له متخصص ډاکټر څخه په دې اړه پوښتنې ولرو. بیا به هم د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پاڼې د ادرس یادونه وکړم. پښتو فیسبوک پاڼه ادرس دی facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د پیوستون ګوند لسګونه غړو په مظاهره کې ځینې څرګندونې کړي. د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونه غړو د یوې مظاهره په ترڅ کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک غندلی او هغه د هیواد په زیان بللی. د دې ګوند غړو په نوي حکومت انتقادونه کړي او ویلي چې د ملي وحدت حکومت په غیر قانوني توګه رامنځته شوی دی، خو په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر نور اوسیدونکي له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک د هیواد په ګټه بولي او زیاتوي چې د پیوستون ګوند په څیر دغه مظاهره د بهرنیو هیوادونو په لمسون کیږي. نور حال د مرضیه احمدزی پر راپور کې اوري.
د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونه غړیو د یک شنبه په ورځ د کابل په میوان څلورلارې کې مظاهره وکړه او له خلکو یې وغوښتل چې د خپلو حقونو د دفاع په خاطر چپه خوله نه وي. د دې ګوند سیاسي او تشکیلاتي مسؤل حفیظ الله راسخ ازادي راډیو ته وویل د امریکا حضور او په هیواد کې د امریکا د پوځي اډو موجودیت د افغانستان په ګټه نه دی او باید امنیتي قرارداد له امریکا سره نو لاسلیک شوی. ښاغلی راسخ د دې مظاهرې د هدف په اړه وویل
د افغانستان د امریکا په واسطه اشغال شوی دی، د هغې خندنه او کومه پیمان امنیتي چې امضا شوی د هغې نرد او دا پیمان امنیتي مونږ زموږ د ګوند نظره دا یو وطن فروشي ده، خاورو خرڅول دي. دا په شدت مونږ ردوو، دا د افغانستان د خلکو په ګټه یې نه بولو، بلکې د په دراز مدت کې په آینده کې دا افغانستان خلک به ډېر مشکل سره مخامخ شي.
د پیوستون ګوند مسؤلین له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په خیر نه بولي او وایي چې د دې سند له مخې په راتلونکي کې افغانستان د نور هیوادونو د جنگ میدان ګرځي. اشرف غنی احمدزی د لوړې له مراسمو یو ورځ وروسته له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړ. همدارس مظاهرچیانو په سوریه کې د کوبانی ښار له ښځو ملاتړ وکړ او امریکا، ترکیه او سعودي عربستان د داعش وسلوالو پلویان وبلل او د داعش بیرغ ته ور ورته کړ. په عین حال کې یو شمیر خلک دا ډول خوځښتونه په هیواد کې د ګډوډۍ او ستونزو علت بولي او له حکومت څخه غواړي سو د دې خوځښتونو مخنیوی وکړي. د کابل ښار دوتنو اوسیدونکو د پیوستون ګوند له مظاهرې وروسته له امریکا سره د امنیتي تړون او د ملي وحدت د حکومت په اړه خپل نظرونه داسې بیان کړل.
څنګه خلک دا دي، اول خزي او نر چیغي وسه لاسلیک دي وسي لاسلیک دي وسي لاسلیک دي وسي څنګه دغه سو ازادي سي او قراري سي وسا وشو اوس دا خلک چیغي دا دي خدای پاک سم کی ولا کوي بند سم کړی سي دا د افغانستان خلک
حرکتو استرین پاکستان ایران
دا خو ځکه د ایران او پاکستان له خوا دي خلکو ته د امریکا د مداخله په خاطر پیسې ورکړي. هر ځای کې خلک دروي باید دولت یې مخونی
سي.
له دې سربیره افغان حکومت هم له امریکا سره امنیتي تړون د هیواد په ګټه بللی او ویلي دي چې د سنت لمخه به له افغانستان سره د نړیوال ټولنې ملاتړ لا پیوړی شي. همدارس هغوی په دې باور دي چې د پخوانی ولسمشر احمد کرزی له خوا د امنیتي تړون لاسلیک کول د وزګرۍ، اقتصادي سنزو او په هیواد کې د ناامنۍ سبب شوی وو. په همدې حال کې یو شمیر عام وګړي وایي چې د ولسمشر احمد زید د لومړی ورځو هسي او د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک دوی خپل ژوند ته هیله من کړي سو ټولې سنزې حل شي او خلک د سولې او امن په فضا کې شواند وکړي.
آزادۍ رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل، دوه وسلوالو کسانو نن غرمه مهال د بلخ امنی قومندانۍ ته په ننوتلو سره په پولیسو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمیر پولیس ژوبل شوي دي. دا چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات دي، د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی همدا اوس د ټلیفون په کرښه را سره ده.
تاسو ته یادونه وکړم د دوه سو بجو په شاوخوا کې د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ باندې برید وشو. د دوه وسلوالو کسانو لخوا چې دا کسان د پولیسو په جمع کې امنیه قومندانۍ ته ورننوتلي وو او د امنیه قومندانۍ په تمخانه کې مسکین مهال وو برید یې ترسره کړ. د ابتدایي معلوماتو له مخې چې 14 نفره پولیس پکې ټپیان شوي دي او مرزوب له هم لري او دقیق شمیره د وژل شوو کسانو په توسنې په ډاګه او امنیتي ځواکونه هم په تازه مستند دي ویلي. خو هیڅ شاهد نه و په روغتون کې
دا چې دولس بجې وي حتما د ډوډۍ وخت به و، بیروبار به ډېر زیات و. دوی څه وایي چې کېدای شي تلفات نور هم زیات شي که څنګه؟
دقیقا ځکه چې د ډوډۍ وخت و او د پولیس پرسونل هم ټول غیر مسلح په تمخانه کې ول، نو د دوه کسانو له فرصت څخه په استفادې سره د پولیس په جمع کې ورننوتلي وو او برید یې ترسره کړی و. چې د عیني شاهدانو په خبره چې په ټپیانو کې ښځې هم شاملې دي.
بلې، له څه رقم وسلو یې استفاده کړې، انتحاري حمله یې ترسره کړې، چاودنې یې کړې، څه شی کړې دي دوی؟
ویل کېږي چې دوی سره هم جدي مواد په سینه باندې او هم وسلې وي. اوس مهال چې زه د اوس مهال د جسدونو سره قرار لرم، دوه کسان دي، دواړه ځوانان دي او پاستری لاسی بمونه ورسره دي.
چارواکي څه وایي چې ټپیان روغتون ته وړي دي، د غوي روغتيي حالت څنګه ده؟
تر دا ما دقیق معلومات نه شریکوي له رسنیو سره چې د پولیسو د وضعیت د څرنګو په اړه چې څه څرنګه ده، خو وایي چې تلفات ورشي.
بلې په بلخ کې د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی څرګندونې مو واورېدل چې ویل یې نن غرمه مهال د بلخ امنی قمندانۍ ته دوه وسله وال کسان ننوتل او په ډزو سره یو شمېر پولیس ژوبل کړل چې خپل هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې دواړه وژل شول. په هلمند کې یو شمېر دولتي مامورینو او د ولایتي شورا غړو د لخکرګا خرولي او د ولایت مقام په پراخه اداري فساد تورن کړل. دا کسان چې په ولارون کې راټول شوي خبرداري ورکړ چې چیرې نورو خلکو ته د مامورینو د ورکول سوي او ځمکو د ویش لړۍ بند نه شي او یا په هلمند کې د روان پراخه اداري فساد مخه ونه نیول شي په لارینونو او ورانکار فعالیتونو به لاس پورې کړي. د ډپام کړې د الیاس دای راپورټ
په لشکرګه کې شمېر دولتي مامورینو او دولتي شورا غړو د ولاریون پترس کې د ولایت اداره په خاص ډول شاروالي په اداري فساد او دمځکو په غصب تور نه کړ او د حکومت څخه د غصب او فساد دروان بهیر د درېدو غوښتنه وکړه. دولتي مامورینو او دولتي شورا وکیلانو پر مرکزی حکومت ژغ وکړ چې د دې ولایت د ادارې ترڅنګ د شاروالي مسولین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي او په هلمند کې د روان غصب او اداري فساد د معلومولو لپاره یې هڅه راوستي.
ولی او شاروال سره شرکان دي بل اخلاص سره کار چې کړی دوی کړی
زموږ حق شاروالي خوړلې دي ولایت کړی دي دا کار چې زموږ حق موږ ته نه رسیږي.
اوس د دې نمبرو د توزیع لړۍ روانه ده. دغه څو محدود کسانو ته ورکول سوي دي نور یې خرڅ سوي دي یا معاملې سوي دي دا ټول مامورین به حق پاتې دي.
شاروالي جمع مرکز او ډېر کسان په دې کې شکیل دي او د دمځکو مافیا ده. په مجموع کې په هلمند ولایت کې چې کوم غصب سوی زه فکر کوم چې د افغانستان په هیڅ ولایت کې به دغه غصب نه شي.
ولکه د هیواد په سطح کابل کندهار او هلمند ولایتونو دي چې ډیر مځکی او دولتي ملکیتونه پکې غصب شوی دي. د هلمند ولایت شورا رئیس عبدالباری بارکزی او د ولایت شورا غړي سفر ملک نور ویل د مځکو د غیر عادلانه ویش او زور ځواک ته د دولتي مامورونو لپاره د ورکول سوم مځکو روان ویش ته بند سیاونه واز دي د غو عاملی نه عدالت ته وسپارل سی بلکې یا د مځکی د مستحق کسان ته ورکول سی.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداري ورکوي چې که د سوریې پر کوبانی ښار د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو لاس ته پریوزي په زرګونو کسان به لکه د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د ډلې ایزي وژنې د پیښې په څیر ووژل شي. سټیفن د مستورا په داسې حال کې د خبرداري ورکړ چې د سوریې پر کوبانی ښار د اسلامي دولت د وسلوالو حمله دوام لري او پر ضد کوردي جنگیالي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو خپلې هوایي او ځمکني حمله جاري ساتلې دي. پاینې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي دولت ډله به په عراق او سوریه کې آرام پرېنږدي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
کوردی جنگیالی د شنبه په ورځ د سوریې د سرحدي ښار کوبانی پر مرکزی برخه د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو حمله په شاوته موله. د اسلامي دولت وسلوالو وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ د مدافعانو اصلي مرکزونه ونیول د ښار مرکزی برخه د حملې هدف ګرځولی و. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز په بریتانیا کې دی ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا له حملې وروسته سخته جګړه ونښته، یو نیم ساعت دوام وکړ چې په نتیجه کې سخت دریځي وسلوال په شاتګ ته اړ شول. د بشري حقونو څارنې ډلې دغه راز ویل چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنګیالو ته د شنبې پوره سهار وختي د ښار په ختیځ او جنوبي برخو کې د اسلامي دولت د ډلې پر دو اهدافو بمباري وکړه. د سوریې د بشري حقونو څارنې ډلې ویلي لکه چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر کوباني حمله پیل کړې دي لږ تر لږه 1545 کسان وژل شوي دي. د دې ډلې په وینا په وژل شوو کې شل ملکیان، 298 د اسلامي دولت وسلوال او 286 کوردي جنګیالي شامل دي. پاین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداري ورکوي چې کوبانی ښار د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو لاس ته پریوزي په دې ښار او شاوخوا سیمو کې به په زرګونو کسانو وژل شي. هغه ویلي په اوس وخت کې د ښار په مرکزی برخه کې د شاوخوا اویاتنو چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکي دي په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان د ښار دننه او شاوخوا سیمو کې اوسي او ښایي اکثر یې په ډلې توګه ووژل شي. د مستورا د جمعې په ورځ ویلي و چې کوباني په واقعیت کې محاصره ده، یوازې یو نری دالان پاتې دی چې د ترکیې تر سرحده غځېدلی. د مستورا ویل دی اندېښنه لري چې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د ډلې ایزې وژنه پیښه دلته تکرار نشي. هغه له ترکیې وغوښتل چې رضاکارانو او د هغوی وسایلو ته اجازه ورکړي چې د دغه ښار له دفاع سره مرسته وکړي. موږ د ترکیې له چارواکو څخه غوښتنه کوو چې لږ تر لږه رضاکارانو او د هغوی وسایلو ته اجازه ورکړي چې د ښار ته ننوځي او د خپل دفاع له عملیاتو سره مرسته وکړي، او که دوی وکولی شي د خپلې سیمې د دفاع لپاره له هرې وسیلې څخه په استفاده د ائتلافي عملیاتو ملاتړ وکړي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې آرامه پرېنږدي. د اسلامي دولت ډله به آرامه پرېنښودل شي. په واقعیت کې موږ اوس د یو ائتلاف د جوړولو بهیر پیل کړی دی. ښایي په دې برخه کې لکه څنګه چې په کوبانی او نورو ځایونو انبار کې شاهدو، ناامیدي هم وي، ځکه دغه ائتلاف د پیاوړي کېدو په حال کې دی. دغه ائتلاف پرمختګ کوي، خو زه ډاډه یم چې ISIS به آرامه پرېنښودل شي. د سوریې د کوبانی ښار کوردي جنګیالي د ترکیې د کردستان د کارګرانو له ګوند سره چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د خود مختاري لپاره درې لسیزې وسلوالو مبارزه کړې او په ترکیه کې فعالیت غیر قانوني اعلان شوی نږدې اړیکې لري. د ترکیې د اقلیت کردانو د پراخو مظاهرو سره سره چې لږ تر لږه 1 کسان پکې وژل شوي، انقرې تر اوسه دې ته زړه نه دښه کړی چې د کوبانی ښار له مدافع جنګیالیو سره د مرستې لپاره وسلې یا کوردي جنګیالي له سرحده واوړي. د دغه وژنو په عکس العمل کې د ترکیې د کردستان د کارګرانو ګوند له ترکیې سره د سولې د کمزورې موافقې د ماتېدو ګواښ کړی دی. د دغه ګوند یو لوړ پوړي چارواکي جمیل بایک ویلي په عراق کې میشت جنګیالي ترکیې ته ورغوښتي او ښایي بیرته حملې پیل کړي.
په همدې سره رسیږو د رواني خبرونې د خبرونو راپورونو پای شي بوته. د روس په کمال شاه عارف د افغانستان سیمې او نړۍ لاند خبرونه وی له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او د خبرونې دویمه نیمه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هڅه کوي چې د کابینې تر جوړېدو مخکې وزارتونه او نور ادارې بررسي کړي ترڅو په دغه ادارو کې د تشکیلاتي تورم یا پړسوب مخه ونیسي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امریکایي چارواکي باید له دې وروسته پر افغانستان د پاکستان د راکټي حمله په وړاندې چوپ خپله پاته نسی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې یو شمیر انتحاري حمله کوونکي د دې ولایت امنیت قمندانۍ د خړو پر خونی ډلې زوسلواله حمله وکړه. د افغانستان د رسنوي د بازار بنسټ ته خبرلن د حکومت د خوندیتوب لپاره د ملي وحدت حکومت ته د پیشنهادونو یو بسته برابر کړی ده. د عراق چارواکي وایي د موټر بم په چاودنه کې د لویدیز انبار ولایت د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په شمیش د سیمو کې د تیر شپې په موټر بم حمله کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شول او په لږونو نور ټپیان شول. د امریکا د دفاع وزیر وایي که څه هم پرون د بغداد په شمیش د سیمو کې موټر بم حمله 10 کسان وژل، خو د عراق امنیتي ځواکونه لا هم پر بغداد بشپړ کنټرول لري. اشرف غنی تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جی منفیشل یا د نړۍ د لوی اقتصادي قدرتونو په سرمشریزه کې چې بل میاشت جوړیږي ګډون وکړي. او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مهم استازي نن په قاهره کې په یو کانفرنس کې راغونډیږي.
محترم اردوونکو، په مخړی اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان مالی وزارت مسؤلین وایي چې مالیاتي عواید په سلو کې 15% کم شوې دي. د مالی وزارت د ګمرکونو مرستیال ګل مقصود ثابت ازادي راډیو ته ویل چې په یو کال کې د ګمرکونو عواید 128 میلیارد افغانۍ اټکل شوی، خو د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د جندول لامل 15% کم شوې دي. ښاغلی ثابت هیله مندي وښوده چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو او له امریکا سره د امنیتي سند په لاسلیک کولو سره به دغه وزارت مالیاتي عواید چې د هیواد په اقتصادي وضعیت نیغ په نیغ اغیز لري لوړ شي. د غور ولایت اوسیدونکو د دې ولایت په مرکز چغچران کې د سیاسنګ په نامه د اوبو د کانال د جوړېدو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د غور څخه د ازادي رادیو خبريال د دې ولایت اوسیدونکو څخه په نقل کول وایي د سیاسنګ د اوبو کانال چې یو میاشت مخکې کار بشپړ شوی ګټه اخستن تسپارل شوی نه دی. اخوا د غور ولایت د اوبو رسولو د ریاست مشر محمد امین وکیل دا نمونی او وای چې د سیاسنګ کانال د خانانو له نورمونو سره سم جوړ شوی او ډیر جربه ترې ګټه واخیستل شي. د نوموړي په خبره دغه کانال چې 19 کیلومتره اوږدوالی لري کولای شي زر جربه ځمکه خړوب کړي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اتزاقي موادو به وي. یو بوجی پاکستانی اوړه 1350 افغانۍ، یو بوجی ورجی 2200 افغانۍ، 14 غوړي 1150 افغانۍ، یو بوجی بوره 1350 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 80 افغانۍ، یو لیټر پېټرول 850 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 35 افغانۍ. او دا هم د بهرنۍ اسعارو بیې د کابل بازارونو کې: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنه دی پروگرام تاسو ته هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې د ویني کمښت او له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي پر لارو چارو غږیږو. زه نجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سره دی چې تاسو ته به معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته د کابل په سټډیو کې ښه راغلاست. ډاکټر صاحب مننه.
مننه. زما نوم رفیع الله دی، داخلي ناروغیو متخصص، او تاسو نه مننه کوم چې د خبرونه کې ماته بلنه راکړه.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو په ډیره بخښنه سره چې په کابل کې د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله موږ ټلیفوني اړیکې له تاسو سره قطع شوې، او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پته یې ده facebook.com/azadiradio. کولی شئ چې په دې ادرس موږ ته خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او موږ به له ډاکټر صاحب نه مستقیمان مطرح کړو چې دوی تاسو تا مفصل معلومات درکړي. مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو، د دې ناروغۍ په اړه به درته یو څه معلومات وړاندې کړم، او لږ وروسته بیا به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. وینه د انسان د وجود په سلو کې اته وزن جوړوي. د وجود د وینې اندازه له دریو څخه تر 5500 لیټر پورې رسیږي، چې دغه اندازه د انسان د وزن او عمر له مخې په خلکو کې توپیر لري. کله چې د وینې سره کرویات لږ شي، یا په بل وینا په وینه کې د وسپنې کچا ټیټه شي، نو دې حالت ته کم خونی یا د وینې کموالی ویل کیږي. په دغه وخت کې د وینې د سپینو کرویاتو کچا چې د میکروبونو په مقابل کې د دفاع دنده لري راټیټیږي. د تنفس کولو پر مهال له هوا سره ګډ اکسیجن د سږو له لارې جذب او وینې ته رسیږي. وروسته نوموړی اکسیجن د وینې د سرو کرویاتو او هیموګلوبینو په مټ د وجود نورو برخو ته رسیږي. کچیرې د یو چا د وجود وینه لږ وي، د وجود نورو برخو ته د ضرورت وړ اکسیجن نه رسیږي، ځکه نو په وجود کې د اکسیجن کمښت د کمخونی ښکارندوی کوي. نو اوس راځو سټډیو ته، او له ډاکټر صاحب نه اورو چې د دې تر څنګ نور کوم لاملونه دي چې د وینې په کمښت کې مهم رول لري.
مننه. اول د وینې کمښت یا کمخونی، او یا هم په طبي اصطلاح انیمیا شورته وي، زه ته اول یو تعریف ورکو. تعریف یې داسې ده چې وایي د وینې د سرو کرویاتو د کتلې کمیدل، او یا په بل عبارت د هیموګلوبین کمیدل په وجود کې د کمخونی درالت کې، او یا د کمخونی صحباس کوي. دوی ته یو رینج یا اندازه ټاکل شوې ده چې معمولا په خزیناو کې د 2.5 ګرام فیصد یا ګرام پر ډیسیلیټر چې کموي، او په نارینهو کې د 10.5 ګرام فیصد یا ډیسیلیټر نه چې کموي، دته کم خونی ویل کیږي. خو ډبلیو ایچ او هم داسې تقسیمات کړي دي چې معمولا د 2.5 نه چې هیموګلوبین کم شي، نو دته موږ کم خونی ویلی شو. دا تعریف شو. راغلو هیموګلوبین نن باسو کو. هیموګلوبین یو میتالو پروتین ده، یو نو پروتین ده چې په آر بی سی کې وي، او د وظیفه د اکسیجن انتقال ده. یعنی مطلب دا ده چې اکسیجن د سګونه د هیموګلوبین په واسطه انساجو ته لیږدول کیږي، او د انساجو نه کاربون ډای اکساید د همدغه هیموګلوبین په واسطه بیرته سګو ته لیږدول کیږي، چې د تاریخ نه بیرون ته بهر ته استول کیږي. یعنی دا د هیموګلوبین وظیفه ده. خو کله چې په وجود کې هیموګلوبین کم شي، یعنی مریض په انیمیا اخته شي، نو ادې د سبب مریض اکسیجنیشن یا تیشو هایپوکسیا منځ ته راځي، یعنی تیشو یا انساجو ته اکسیجن کم رسیږي، نو دغه مشکلات د ته پیدا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو پر فیسبوک پهنه ډیرو اوریدونکو خپل سوالونه مطرح کړي. د دې جملې څخه عبدالحی ډاډمن صاحب د ویلی چې د وینې د کمښت لامل څه دی او د مخنیوي لپاره باید کومه لاره غوره شي؟ نو د دغه ورور په ځواب کې که لږ څه معلومات ورکړي.
او په لامل راشو دا به موږ تقسیمات کوو چې کوم اسباب د کمخونی سبب ګرځي. موږ مجموعا دا په درې کټګوري ویشو. یو دا چې خوندې زیان یا وینې بهیدنه دا د کمخونی سبب ګرځي. چې خوندې کېدای شي د تراوما یا د ترزیز یا د زخمی کېدو د وجه نه وي یا د هضمي سیستم د طریق نه وي یا به هر طریق نه چې وینه د وجود نه ضایع شي بلاخره سړی په کمخونی مصاب کېږي یا اخته کېږي. دا یو علت شو. دوی ملت دا د وینې د تولید کمیدل یا دریم علت دا چې د وینې د تخریب زیاتېدل. یعنی موږ په درې کټګوري ویشل. یا به وینه د وجود نه ضایع کېږي یا به د وینې تولید په مشکل سره مواجه کېږي چې نه به تولیدېږي او یا به دا چې وینه تولیدېږي خو تخریب یې په وجود کې زیات ده. دا به تخریبېږي، سره کرویات به تخریبېږي. نو دا لامل دی چې تولید کموالی موږ داسې تقسیمولی شو. د بعضو ویټامینو د کموالی د وجې نه مثلا ویټامین بی دولس، مثلا اوسپنې کموالی، په طور د مثال تلاسیمیا دی، بعضې سرطانی امراض دی چې په دو کې وینه تولید په مشکل سره مواجه کېږي. او بل تخریب ده، یعنی وینه تولیدېږي خو تخریب یې ډېر زیات وي. اصلا سره کرویات عمر په وجود کې یو سل شل ورځې ده. بعضې امراض دي چې دې وجې نه دغه عمر لنډېږي و یا دا چې په وجود کې سره کرویات تولیدېږي مګم په تخریب سره مواجه کېږي. مثال ډول یې موږ یو انتانیا میکروب ده، ملاریا ده، مثلا لشمانیا ده، مثلا بعضې جینیټیک امراض دي لکه سکل سل انیمیا ورته یو ناوه د کمخونۍ ده. نو دا دای لامل دي چې په دې موږ هغه کو بیا به په مخنیوي په باره کې به اخره کې موږ تاسو سره بحث ولرو.
بله ډیره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل سوالونه مطرح کړئ، facebook.com/azadiradio. په دې کولی شئ چې خپل سوالونه مطرح کړئ او ډاکټر صاحب هم مستقیما تاسو ته ځواب درکړي. نو ډاکټر صاحب، کوم کسان چې د وینې له کمښت سره مخامخ دي په وجود کې کوم تغیرات راځي او نښې نښانې په څه ډول دي؟ که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي په دې برخه کې.
مننه. منګه وجود کې هر مرض چې منځته راځي د کلینیک له نگاهنه یا د ارزیابۍ له نگاهنه منګه یو اعراض لرو چې خپل مریض موږ ته حکایت کوي او یو علائم لرو چې منګه د مریض په نزد یا د ناروغ په نزد هغه خپل په خپل سترګو ګورو یا د بعض معایناتو په ترڅ کې هغه لاس ته راوړو. اعراض چې دي هغه مریضان چې په کمخونۍ یا د وینې په کموالی یې اخته کېږي، موږ تاسو مخکې په بحث وکړ چې عمده علت دلته تیشو هایپوکسیا ده، یعنی وجود ته اکسیجن نه رسیږي. کله چې وجود ته اکسیجن ونه رسیده نو د مختلفو ناخوالو سبب کیدای شي. په دغه د مثال مریض یا هغه څوک چې په کمخونۍ ناروغۍ اخته وي دای به زیات خستګي احساس کوي، ستړی به وي، همیشه ګنګس به وي، د زړه ټکان احساس به کوي، بعضې مفصلی عضلی او عظمی یا د اډوکو دردونه به ولري، عدم تحمل د تمرین یا اکسرسایز انټالرنس یعنی کار به نشي کولای، زر به ستړی کېږي. دا اعراض دي چې دا مریضان به په هغه وي پې مواجه وي.
ډېره زیاته مننه. یو شمېر روغتیایي کارپوهان وایي د وینې کمښت د زړه درزا یا تپش ډېروي، مغزه او دماغ کمزوری کوي، اند چې د مرګ لامل هم ګرځي. څه فکر کوئ چې کوم کسان چې د وینې له کمښت سره مخامخ دي، آیا د مرګ لامل هم پکې وجود لري یا نه په تداوي سره یې مخنیوی کېدای شي؟
بله، یو خو د وینې کموالی یا کمخونی کېدای شي چې په شکل د مزمن منځته راشي، یعنی ډیر وخت ونیسي، چې په دې صورت کې وجود په معاوضوي شکل باندې ځان عیاروي. بعضې اوقات دا کمخونی ډیره حاده منځته راځي کله چې کمخونی هاده منځ ته راغله نو وجود کې هغه ظرفیت د اکسیجن د انتقال کم وي، حتی کېدای شي چې دا مریضان ټیشو هایپوکسیا شي، یعنی وجود اکسیجن کم ونه رسیږي، مریض شاک ته لاړ شي، سیستم د قلبی په مشکلاتو سره مواجه شي، آدم د کفایت زړه ورکي، او حتی کېدای شي چې د مرګ لامل هم وګرځي. یعنی هغه کم خونیانې چې په هاد شکل او بیا دا موږ سټیجنګ لرو چې په کوم درجه کې دا څومره وینه کم ده، څومره دا حیاتي ارګانونه د خطر سره مخامخ دي، نو په دې اساس کېدای شي چې کم خونی د ډیرو کمو یا خفیفو اعراضو سبب ګرځي، حتی تر شدیده چې شاک یا عدم کفایت دورانی یا عدم کفایت زړه او بالاخره د مرګ سبب هم وګرځیدلی شي.
او هم من ډیره زیاته مننه اوریدونکو، روغتیا ژوند شتمنې پروګرام ازادي راډیو اوري د محل ډاکټر صاحب رفیع الله را سره د کابل په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکې د وینې د کمښت په اړه. نو د ټلیفون اړیکې موږ سره قطع دي، کولی شئ چې تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل پوښتنه مطرح کړئ او موږ به له ډاکټر صاحب نه دا سوالونه مطرح کوو چې په دغه برخه کې څه د دې لامل کېږي چې یو انسان د وینې له کمښت سره مخامخ کېږي. ډاکټر صاحب، د وینې د کمښت د درملنې په موخه ځینې خلک له کورنیو درملو څخه هم ګټه اخلي، نو لکه شات شودې مغزیات له داسې نورو ګټورو شیانو نه، دا به هم کوم تاثیر ولري که نه؟
بله، اصلا د کمخونۍ یا د وینې کموالی تداوی کې مختلف پرنسپونه وجود لري. اول منګه کله چې کم خونې تداوی کوو، خو مخکې دغه مونږ باید د تشخیص کو، علت معلوم کړو، او د دې په سان کې نوا یا ټایپ د انیمیا کم خونې مونږ معلوم کو چې دا د کم نوا کم خونې نه ده. خوب د کورنۍ خوړه مثلا ترکاری باب دی، غوښه دی، کشمش دا بعض مسائل چې د خپل په ترکیب کې وسپنه ولري، ویتامین بی 12 ولري، فولیک اسید ولري، او دا مواد په ترکیب کې ولري، دا خوراغ دی ارزښمن.
مثلا کوم خوراکونه که تاسو نمونه
په تاسو مثال هغه کسان چې زیات ترکاری باب نه استفاده کوي او غوښه نه خوري، دا کسان معمولا په هغه نیمیاګانو اخته کیږي چې مثلا اوسپنه کمبود وي. د لپاره ویل کیږي چې هغه څوک چې ویجیټیرین وي دوی باید جدی متوجه وسی چې سپلیمنټل یا اضافي اوسپنه باید استفاده وکړي، ځکه چې هیموګلوبین په ترکیب کې د اوسپنه انسر ډیز یو کلیدي انسر ده، او کله چې دا کم شي مریض په کم خونی اخته کیږي. هغه څوک چې مثلا غوښه خوري، ترکاری باب یا شنه ترکاری دوی نه استفاده کوي، لکه فولیک اسید پکې وي، نو هغه د فولیټ پر ډیفیشنسی انیمیا اخته کیږي. نو یو متنوع غذا کېدلی شي چې د کمخونۍ د مخنیوي سبب وګرځي، چې دا د پخوانه مروج ده چې مختلف غذاګانې دي، کشمش دي، مثلا شیدې او بعضې مسایل دي. هدف هم دا ده چې د کې هغه مواد چې د کمخونۍ سبب نو او دا خپل هغه لري، ځان ته خپل ارزش لري، او په خوانه چې دا علمي اطمان کوم هغه به زم نه درلوده، خو تجربتان د ثابته کړل چې دا خپل هغه لري پکې درملنه کې رول لري.
بله ډاکټر صاحب، خوراک کې تنوع څومره مهمه ده چې دا کسان باید په نظر کې ونیسي؟
او لکه څنګه چې مخکې مونږ یاد کړه چې بعضی کسان دي مطلق یوی غذا ته هغه وی عادت وی هغه نه استفاده کوي، نو دوی امکان لري چې د دې په څنګ چې په کم خونه یخته کیږي، بعضی منرالونه، بعضی ویتامینونه، بعضی هغه ضروری مواد چې وجود ورته اړتیا لري کېدای شي د هغه په کمبود باندې هم مواجه شي. نو د دې وجه یو متناسب غذا او متنوع غذا کېدای شي چې د کم خونه سبب وګرځي.
بله ډاکټر صاحب، مېرمنو کې د وینې کمښت د رامنځته کېدو تر ډېره عوامل څه کېدای شي؟ په لنډو ټکو کې لږ څه معلومات ورکړئ.
او مخکم چې کمخونی یا د وینې کمتیا یا انیمیا تقسیم کړه، موږ په درې بخشو ویشله. یو دا چې خوندیزی علت کېدای شي، دویم ویل چې تولید به کمی، او بل دا چې تخریب به زیات وي. په خزینه او کې زیاتره موږ هغه رنج د هیموګلوبین هم چې تعین کړی ده، مثلا په خزینه او کې موږ ویل چې کله چې هیموګلوبین 12.15 نه چې ټیټ وي دا انیمیا ده. په داسې حال کې چې په نارینه او کې 13.15 نه، هدف دا ده چې خزینه په هر میاشت دغه سکل د مریضی کې دوی یو مقدار وینه ضایع کوي چې د سره دوی وسپنه هم ضایع کیږي، او معمولا دوی په یو ناوه د کمخونی چې ورته آیرن ډیفیشنسی انیمیا وایي، یعنی د اوسپنې د کموالی کمخونی په باندې مواجه کیږي، نو دوی زیاتر باید خپل غذایی رژیم ته ارزښت ورکړي او دا لږ ذره متنوع کړي تر څو کولی شي دا خپل دغه د ضایع شوی اوسپنې چې دوی په میاشت ضایع کوي دغه دوباره یاده کړي او په کمخونی باندې هغه نشي اخته نشي.
ډاکټر صاحب، یو شمېر خلک چې د کمخونی په ناروغۍ باندې اخته دي، په ځانګړي ډول د ډوډۍ وروسته د چای او یا قهوې څښل څومره ضرر لري؟ کوم کسان چې د وینې له کمښت سره مخامخ دي، اکثره موږ تاسې افغانان د ډوډۍ وروسته چای څښي، او نو دا هم رول لري د وینې په کمښت کې، که لږ څه توضیحات ورکړي په دې برخه کې.
د خوراکي موادو نو تاسو پوښتنه وکړه چې مثلا چای او قهوه او دا بعض شیان د کې څه ارزښت لري. یو تحقیق داسې شوی ده چې موږ کله چې غذا خورو او ډوډۍ خورو، نو په د کې دغه چای او قهوه کافین دوی خپله کېدلی شي چې د اوسپنې د جذب مانع وګرځي. نو ځکه علمام داسې وایي چې کله چې تاسو غذا خورئ او هغه تاسو ورسره همزمان مثلا چای استفاده کوئ، دا کېدای شي د اوسپنې او د بعض نورو ضروري مواد جذب نه جلوګیری وکړي، نو دا خپله ارزښت لري د کمخونۍ یا د وینې کموالی په هغه کې تاسوس کې.
نو دغه کسان چې یا د قهوې نه چایو نه استفاده کوي، ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې باید څه وکړي په دې محل کې؟
سپارښتنه مو خو دا ده چې موږ معمولا حتی بعض دواګانې چې مریضان ته تجویز کیږي، ادا هغه ریکلامونه کوم چې لیکل شوي دي، نو اولین سپارښتنه زموږ دا ده چې دوی مثلا دوا چې خوري د اوبو سره وخوري. هدف دا ده چې چای امکان لري چې د بعض دواګانو د جذب مخنیوي وکړي. همدارنګه کله څوک چې ډوډۍ خوري، غذا خوري، همزمان د ډوډۍ خوړل سره یا ډیر ژر وروسته ډوډۍ نه دوی د چای او د قهوې د سکر نه لږ سره مخنیوي وکړي، ځکه چې کله چې موږ غذا صرف کوو خرو د کې هغه مواد چې وجود ورته اړتیا لري او دا باید جذب شي، او کېدای شي چې دا د جذب مانع وګرځي، نو بهتره به دا وي چې چای او د ډوډۍ په منځ کې لږ فاصله باید زیاته وي، او که موږ استفاده کوو نو د اوبو نه که استفاده وکړو دا بهتره وي.
بلې ډاکټر صاحب، یو پیغام اخلو. اجمل له هلمند یو پیغام لري زمنګ خبرونی ته، د پیغام اورو بیا به راځو خبرونی ته.
مرحبا. ما راځم کندل ګټ پیژنم، ما ډاکټر صاحب پرسان نکونم پنځه پایمه دایمه سفیدی پیدا میشه خارج تر میکنه، و جد صاحب سر بسر به تکلیف میشم جرا پای کردن میزنم، اگر در ما هدایت بتن سرداری کردیم نتیجه نداده.
بله ډاکټر صاحب،
مهرباني وکړئ دغه ورور پښتنې ته مهرباني. دوی د سه پښتنه مطرح کړه چې زما د پښې د وړو کې پنجه شته دا خارښت پیدا کوي او وړي خونه زیاتیږي، نو دا کېدای شي کم جلدی ناروغي وي، احتمالا کم خونی سره ارتباط شاید و نه لري، خو په هر صورت نو بعضې امراض دي چې په اوړي کې زیاتېږي او په ژمي کې کمیږي. زیاتر جلدی مرض په زیات احتمال د اگزیما په نامه کده د زخم مثلا اوبه زیاتې ورکوي، اوبه کوي او خارښت زیات لري. نو دا دې یو جلدی ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې نږدې نه وکتل شي او د مرض مطابق ورته دوا توصیه شي.
ډاکټر صاحب، اکثر خلک د سر درد نه شکایت کوي، تل آیا د سر درد هم د کم خونی لامل کیدای شي او کنه؟
بله، مخکې هم موږ باسو کو چې کم خونی یو ډیر هغه جدي مشکل چې پیدا کوي ټیشو هایپوکسیا یا د اکسیجن نه رسیدل انساج ته ده، چې دا کېدای شي خپل د سردرد سبب، د خستګۍ، د ناراحتۍ او د زړه ټکان سبب وګرځي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه په دویمه برخه کې به بیا هم لوریدونکو سره یو او معلومات به تاسو ورکړي د کم خونې په برخه کې. اوریدونکو، روغتیا ژوند شتمنې پروګرام له ازادي رادیو اوري، او دغه پروګرام تر درنیم بجو پورې دوام کوي. تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه facebook.com/azadiradio په دې خپلې پوښتنې مطرح کړي، او موږ به مستقیمن له ډاکټر صاحب سره به مطرح کو. ډاکټر صاحب رفیع الله را سره د کابل په سټډیو کې دی، او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د دریو بجو خبرونو ته ورشو، نو یو څه معلومات کې په دې اړه ورکې، ستاسو سپارښتنه هغو خلکو ته، هغو کسانو ته چې د وینې له کمښت سره مخامخ دي، څه دی چې باید ډېر مخکې چې د وینې مخ سره مخامخ کیږي ډاکټر ته باید ورسی په میاشت کې، یا هم لکه خوراکونه نه باید استفاده وکړي چې د وینې له کمښت سره مخامخ نشي؟
مننه. سپارښتنه خو ګران اوریدونکو ته دا ده چې کله چې دوی احساس کوي چې هغه اعراض او علائم چې د وینې د کمواله د وجنه دوی په وجود کې احساس کیږي، نو دوی د ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو وکول شي ډاکټر یې دوی د مرض په تشخیص کې اقدام وکړي. ځکه چې یوازې د وینې بهېدل، وینې ضایع کېدل د کمخونۍ سبب نه ګرځي، کېدای شي یو بل مرض وي هغه سبب دی چې مریض په کمخونۍ مبتلا شي. کېدای شي چې یو ډېره عادي مسله وي خو کدا جدي ونه نیول شي آینده کې ورته جدي مشکلات پیدا کړي. نو دوی مناسب غذایي رژیم باید تهیه کړي. کله چې په دې مشکلاتو وخت کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو بعضې امراض دي چې بیا به وروسته د اخنه په بس وکړو چې کوم امراض دي د کمخونۍ سبب ګرځي. کله چې دوی دا مرض دي کسانو نزد تاسوس کوي، نو د هر څه
نو ډاکټر صاحب دوه دقیقې وخت لرو، کولای شئ چې په هغه برخه کې څه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، بیا به د خبرونو وروسته تفصیلي معلومات به اوریدونکو ته ورکړو.
مهرباني. یو خو توصیه دا ده چې هغه خویندې او میندې چې دوی احساس د خستګۍ کوي، زیات د زړه ټکان ورته پیدا کیږي یا دردونه لري عضلي عصبي، دوی معمولا مخکې عمر چې په نارمل ډول هر میاشت دوی وسپنه ضایع کوي، وینه ضایع کوي، کېدای شي دوی غذایي رژیم درست نه وي، په کم خونه یخته شوی وي. دوی د مراجعه وکړي، معاینات د خپل وکړي. یو مشکل ده مثلا سوی جز ده، هغه کسان چې به دوامداره اسهالات لري، پیچش لري، کېدای شي دوی خواړه ډیر منظم وي، مثلا ویټامین بی 12 ولري، وسپنه ولري، ولدا جذب نشي، سوی جذب ولري، دا پرابلم لري. دوی کېدای شي په کم خونه یخته شي. بعضی کسان دي مثلا د ګردی مشکل لري، د جګر مشکل لري، دوی هم کېدای شي په کم خونه باندې مصاب شي. خوب په تور د مثال یو څوک د زیړای لري، کنه د هپاتایټس د وژنه زیړای ورته پیدا شوی ده، خدای خپل هپاتایټ ته متوجي ده، ولې ته متوجي نه ده چې آیسته آیسته بل اخر درز دي کم خونی خواته دي، په سنگ یو بل مرز باندې هم دوی اختکیږي. نو په دې اساس باندې کله چې مونږه هر نوع مرز او هغه مرز چې د کم خونی سبب ګرځي په هغه اختکیږو، کوشش وکړو هر څه زر ډاکټر ته مراجعه وکړو، او د کم خونی د مخنیوي په باره کې هغه لازم اقدامات مونږ تر سره کړو، ترڅو نه شي چې مونږ په کم خونی مواجه شو او هغه یو مرز هم دوه مرز شي.
من ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تصویر د کم خونې د مخنیوي تر ټولو ښه لاره په خوراکي تنوع همداراز د ترکاري غلي او میوې دانې د ډېر وخوړل شي، چای او قهوه دې لږ وکارول شي، په ځانګړي توګه د ډوډۍ وروسته دې چای او قهوه نه څښل کېږي ځکه چې په ډوډۍ کې موجوده اوسپنه له منځه وړي. دوستانو به هم د خپرونې په دویمه برخه کې لمن سره ملتیا وکړي. د خبرونې دویمه برخه له خبرونو وروسته پیلېږي. دا مهال مهم خبرونه له فرشته